بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف ورسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول او په دغه سی حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وی ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې ومه د 1446 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې لومړی او د 2015 میلادي کال د مئی د میاشتې 13 نیټه ده. خوږو اوریدونکو تاسو په دغه خپرونه کې اول له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې د ایران د اسلامي جمهوریت او د عمان هیواد د اړیکو د پراختیا علتونه څه دي نومیږي، ورپسې به د ایران د خرمشهر په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي، او بیا به د حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت زهرا فاطمه سلام الله علیه په هکله ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کړو. خوږو اوریدونکو تاسو زموږ خبر انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه او سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
قدرمنو اوریدونکو سم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د ایران د والیانو ته باید کامل اختیارات ورکړل شي، د ایران او د عمان تجارت به 1.5 میلیارد ډالرو ته ورسیږي، ایران باید په پریکنده توګه د یورانیومو د پخولو صنعت ولري، او د پاکستان د اټومي بمونو د ازمایلو 20 کلونه پورې وشول.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. باید والیانو ته د ولایتونو د هر اړخیزه مدیرانو په توګه اختیارات ورکړل شي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمی سید علی خامنایی والیان د ولایتونو د ټولو چارو مسؤول وبلل او ویل البته په بیلابیلو حکومتونو کې په دغه اصل باندې لټینګار سره سره ولسمشران د ځینو وزیرانو د مخالفت په دلیل ونه توانېدل دغه چاره په کامل ډول واکمنه کړي، خو باید والیانو ته اختیارات ورکړل شي چې هغوی وکولی شي د مسایلو په هکله فیصله او اقدام وکړي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمی سید علی خامنایی نن غرمه د کورونا چارو له وزیر او والیانو سره په کتنې کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې والیان د ولایتونو او هر اړخیزه مدیران دي د هیواد عمومي پزا د خدمت لپاره مناسبه او فرصت زیات وبلو، او د ځینو سپارښتنو په ترڅ کې وپرمنئ یوه مهمه موضوع خل دي چې باید د خلکو منځ ته لاړ شو، د هغوی په غونډو کې ګډون وکړو او د هغوی خبره حتی که چیرې سختې هم وي په حوصلې سره واورو او هغوی ته ضروري توضیح ورکړو.
د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په مسقط کې د عمان او د ایران د اقتصادي فعالانو په ګډو غونډه کې وویل، د اقتصادي، د ټولنیزو، د کلتوري، سیاسي او د امنیتي برخو په شمول په ټولو زمینو کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیاو د پراخولو لپاره ضروري زمینې برابرې دي، او د تهران او مسقط د اقتصادي مبادلاتو اندازه له 20 تر 30 میلیاردو پورې رسیدلی شي. د ایران ولسمشر د غراز په سیمه کې د مسلمانانو مقام ته په اشاره سره وویل، ټول اسلامي هیوادونه سره ورونه دي، هیڅ مسلمان باید د استعمارګرانو په سیاستونو ونه غولیږي، ځکه چې د هغوی هدف د مسلمانانو ترمنځ د اختلاف او جنګ جګړو رامنځته کول دي.
د یورانیم د پخاله په موضوع کې لا چا سره ټوکنه لرو ویر نه خبري اژانس راپور کړی. د ایران د باندینه چارو وزیر عباس رگچی ویل کاچیرې د اروپایي هیوادونو دریز د ایران لخوا د یورانیم د پخاله صفر تر رسول وي نو واقعا نور د اټومي موضوع په حق له هغوی سره هیڅ بحث نه لرو. زه فکر کوم چې اروپایي هیوادونه باید خپله دنده روښانه کړي او موږ د یورانیم د پخاله په حق له چا سره شوخی نه لرو. د ایران خارجه وزیر عباس رگچی له ولسمشر مسعود پزیشکیان سره یو ځای عمان ته د سفر په وخت وویل تر اوسه په دغه سفر کې هر څه ډیر ښه دي او اوس هم د ایران او د عمان له اقتصادي فعالانو سره یوه غونډه لرو چې د ولسمشر پزیشکیان پښتون سره به پیل شي او د دواړو هیوادونو اړیکې هم په ډیرې ښې لارې کې دي. هغه د ایران او د امریکا د خبرو اترو د راتلونکي پړاو د ترسره کولو لپاره د عمان له خارجه وزیر سره د سلام مشورې په بره کې وویل. طبیعي خبره ده چې مشورې او د نظرونو تبادله وشي خو عمان ته د ایران د پلاوی د سفر اصل له امریکا سره خبرې نه دي. هغه ویل په راتلونکو څو ورځو کې ممکنه ده د ایران او د امریکا د غیر مستقیمو خبرو اترو د نوي پړاو نیټه روښانه شي چې هغه یو بل بحث دی.
د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي ادارې مشر محمد اسلامی په دې خبرې سره چې له ایران څخه د یورانیوم د پخولو د امکان اخیستل یعنی د اټومي صنعت په کامل ډول له منځه وړل دي او دغه موضوع د ایران د اسلامي جمهوریت سره سره کرخه ده ټینګار وکړ. د خبرو په میز کې د موضوع اصل دا دی چې ایران په پریکنده توګه او له شکه پرته باید د یورانیوم د پخولو صنعت ولري. هغه په سیمه کې د یورانیوم د پخولو د کنسرشیوم د جوړولو په هکله تهران ته د یوه پلان د وړاندې کولو په هکله د رسنیو د ګنګوسو په هکله وویل. په اټومي حوزه کې د ایران د اسلامي جمهوریت دریز کاملا حقوقي قانوني او بنیادي دی او د یورانیوم پخول د ایران د اټومي صنعت بنسټ او ستنه ګڼل کیږي. هغه په تهران کې د اټومي انرژي د نړیوال اژان د مرستیال شتون ته په اشارې سره وویل. دغه سفر د 1400 لومړي هجري لمریز کال د کب د میاشتې د بیانیې او د تفاهم لیک پر اساس او په پاتې ځایونو باندې د غور لپاره دی او هیله من یو چې اټومي اژانس د سهنسټین بهیر نفوذ ختم کړي او حرفي کړچار غوره کړي.
په خبرو کې د ایران د یورانیم د پخالو د حق منل مهم اصل دی. ایران خبری اژانس راپور کړی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ایران او د امریکا د نیغ په نیغه خبرو اترو نتیجې ته په رسیدا باندې د امید په څرګندولو سره وویل. له اټومي پروګرام څخه د ایران د سولیز استفادې په چوکاټ کې د تهران د یورانیم د پخالو د حق منل کلیدي اصل دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لاوروف دغه خبره نن په ماسکو کې د لوړو دوه امنیتي چارواکو په 14 نړیوالې غونډې کې وکړه. داسې غونډه چې د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا د مشر علي اکبر احمدیان په مشرۍ د ایران د اسلامي جمهوریت د پلاوی په شمول د څه د پاسه سلو هیوادونو د پلاوی په ګډون سره د ترسره کېده په حال کې ده. له اروپا دغه غونډې کې د خپلې وینا په یو بلې برخې کې وویل. مسکو د ایران او د امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو د بهیر لپاره د بریالیتوب ارزو لري. دغه راز د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل همانه له سی این این ټلویزیون سره په مراکی کې ویلی وو دغه حقیقت چې موږ تر اوسه پورې خپلو خبرو ته دوام ورکړی دی په دې معنی ده چې پوهیږو د تفاهم مشخصه سویه شته هم چې ایران تر هیڅ شرایطو لاندې نشي کولی د یورانیم د پخولو په شمول له سوله ییزې اټومي انرژۍ د برخوریدا لپاره له خپل حق څخه تیر شي. اسماعیل بکی وویل نه یوازې یوه لاره بلکې موافقې ته د رسېدا لپاره زیاتې لارې شته.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. د افغانستان د طالبانو د امیر روغتیا وزیر نور جلال جلالی وایي چې له پولیو او ټولو ساري ناروغیو سره مبارزه د دغه وزارت له لومړیتوبونو څخه ده. د طالبانو د امیر روغتیا وزارت د یوې خبرپاڼې له مخې جلالی نن د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان له مشر ایډون سینیزا سلاوډر او په ختیځ مدیترانه کې د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام له مشر حامد جعفری سره کتلی دي. جلالی زیاته کړې ده چې له پولیو او ټولو ساري ناروغیو سره د مبارزې لپاره باید د ښکلو خواوو له ښکېلو خواوو لخوا ډېرې هڅې وشي. د پولیو واکسین باید په اغېزشیندونکې توګه پلی شي او د مخنیوي لپاره یو مناسب پلان پلی شي. هغه د تورخم په دروازه کې د راستنېدونکو کسانو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو او په هرات ولایت کې د تلسیمیا ناروغانو د درملنې لپاره جوړ شویو روغتونونو ته د عصري تجهیزاتو د برابرولو یادونه کړې ده او په دې برخه کې یې د روغتیا د نړیوال سازمان د همکارۍ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاین روان دی. افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې لا تر اوسه پکې پولیو ناروغي لا منځ نه ده تللې.
د پاکستان د اټومي بمونو د ازمیالو اوش کلونه پوره شول. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان لخوا د اټومي بمونو د ازمیالو اوش کلونه پوره شول او پاکستان په 1999 میلادي کال کې په نن ورځ د هندوستان لخوا د اټومي بمونو د ازمیالو ځواب ورکړی و چې لکبره د پاکستان لخوا د قوت انډول برابر شو او د دفاع حق یې ومنل شو. په پاکستان کې نن د یوم تکبیر په مناسبت چوټي وه او هلته خصوصي پروګرامونه او مراسم وشول او د وطن دفاع کوونکو ته سلام وویل شو. یوم تکبیر په 1999 میلادي کال کې د هغه ستر ورځې یادونه کوي کله چې پاکستان د یو اټومي هیواد په توګه راڅرګند شو. د یوم تکبیر په مناسبت د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف وویل چې موږ هندوستان لخوا په مسرت کړی شوی جنگ کې بریالي شوی یو او له بریالیتوب څخه د ډک قوم لپاره د یوم تکبیر په خوشالۍ کې نور زیاتوالی هم راغلی. د یوم تکبیر په مناسبت د پاکستان وسله والو ځواکونو لور وړو چارواکو هم خپل ملت ته مبارکي ورکړې ده.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې پرون د سختو بارانونو او طوفانونو له کبله تر اوسه 2 کسان مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي هم دي. د پاکستان په پنجاب، خیبر پښتونخوا، صوبو او د غراس په آزاد جامو او کشمیر سیمه کې سخت بارانونه او طوفانونه راغلي دي. د پروانه اونۍ کې دوه همزل دی چې د پاکستان په ډیرو سیمو کې سخت بارانونه او طوفانونه راغلي دي. په تېر شنبه ورځ هم د پاکستان په ډیرو سیمو کې سخت بارانونو او طوفانونو د ډیرو کورونو، فصلونو او بیخبنایانو ته تاوانونه رسولي و چې له کبله یې 19 کسان مړه او له 90 څخه زیات کسان ژوبل شوي هم و. د پاکستان په پنجاب صوبې کې پرون بیلابیلو سیمو کې طوفان له کبله 2 کسان مړه شول او 40 نور ژوبل شول. د پاکستان په خیبر پښتونخوا صوبې کې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو له کبله پرون 2 کسان مړه شول او 10 نور ژوبل هم شول. د پاکستان تر واک لاندې په آزاد جمو کشمیر کې هم پرون د طوفان او باران لکبله درې شزه مړې شپې او یو کس بې درکه شوی او دغه راز کورونه ته هم تاوانونه رسېدلی دي. په پاکستان کې تر اوسه د موسمونو بارانونه شروع شوي خو هر کال په دغه هیواد کې د سختو بارانونو له کبله سیلابونه راځي او سلګونو کسان پکې مړه کیږي او ژوبلیږي هم. پاکستان، هندوستان او بنګلادیش کې د مونسون بارانونو د پیلېدا وخت اوس هم څو ورځې وروسته پیلېږي.
د پاکستان په جنوبي وزیرستان سیمه کې د ډرون برید له کبله درویش کسان ژوبل شوي. زمون خبریال راپور کړی له جنوبي وزیرستان نه رسېدلي راپورټونه وایي د یوه ډرون په برید کې د ماشومانو په ګډون درویش کسان ژوبل شوي. په یوه راپورټ کې د ځایي سرچینو په حواله ویل شوي دي چې په خاطر مخام د جنوبي وزیرستان د برمل تحصیل په ازمرسک سیمه کې شوې ده.
د اسرائیلو د لومړي وزیر د کور مخ ته خلکو مظاهره وکړه. خبری سرچینو د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د کور مخ ته د سلګونو صهیونستانو د مظاهرو د ترسره کېدا خبر ورکړ. د فلسطین د غزې تړانګې د جنگ د شپږ سوم ورځو په تیریدا سره ګڼ شمېر صهیونستان د اسرائیلو رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د کور مخ ته غونډه وکړه او له غزې څخه د اسرائیلي بندیانو د بیرته ستنېدا غوښتنه یې وکړه. صهیونیستي سرچینې وایي چې دغه مظاهرې د طلبي په واټونو او نیواکی ټاټوبو په مرکز کې په نورو سیمو کې هم شوې دي. د نیواکی ټاټوبو په مرکز کې راهوفوت ښار کې ته نږدې سلګونو صهیونستانو اعتراضیه غونډه وکړه او هغوی له ځانونو سره پلی کارتونه وړل چې د بندیانو د خوشي کېدا غوښتنه یې پکې شوې ده. د صهیونیست رژیم د پارلمان کنیسټ د مشر د کور مخ ته هم د اسرائیلي بندیانو ګڼ شمېر کورونو غونډه وکړه او د انتخاباتو د ترسره کولو او د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې د 8 نیټې د پیښو په اکله د تحقیقاتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. دغه کورنۍ وویل چې که چیرې له تیر وخت څخه د عبرت درس وانخلو نو په راتلونکي کې به ډېر کړاوونه ووینو او د اسرائیلو کابینې اوس موته شا کړی ده. په تل اویو کې د امریکا د سفارت مخته هم د اسرائیلو سلګونو کورنیو مظاهرې وکړې او شعارونه یې ورکړل. خبری سرچینو د غراز د حیفا ښار په جنوب کې د اعتراضیه فعالیتونو خبر هم ورکړ.
یو سیاسی شنان د عربو هیوادونو په درې سخته نیوکه وکړه. ایر نه خبر یا جانس راپور کړی د سیاسي چارو شنان توپیک تاما په غزیتنګه کې د سهونیس نیوګرانو له جنایتونو سره د امریکا غږملتیا ته په اشاره سره په غزیتنګه کې د اسرائیلو د جنایتونو په باره کې د عربي دنیا په منفعلانه درې سخته نیوکه وکړه. هغه د غزیتنګه د جنگ د ختمولو لپاره د اسرائیلو د لومړي وزیر نتنیاهو لخوا مطرح شوي شرطونه ناممکن او سرزوري وبلل او فلسطینی لوره دغه شرطونه نشي منلی ځکه چې د غزې د تباهۍ په معنا ده. هغه زیاته کړه د اسرائیلو د لومړي وزیر نتنیاهو په مشرۍ د سرزوري خیپالې ډلې په شرطونو کې د اسرائیلو بندیانو ورسپارل، د مقاومت ډلو بې وسلې کول، له غزې نورو سیمو ته د مقاومت د مشرانو شړل او د غزې د خلکو کډوالول او له دې سره په یو وخت د جنگ دوام سبب شوی دی چې امریکا له حماس غورځنګ سره نیخ په نیغه خبرې وکړي چې د سټیو ایټکاف د پلان د منلو لپاره په حماس غورځنګ باندې د بونو سره سره ایوی د منل وړ فرمولې ته ورسیږي. د سیاسي چارو شنان توفیق تاما ډګین اکړه په مقابل کې هم ازغورځنګ ل خپل شرطونو نه تیریږي. امریکا په دې خبرې باندې په هیدا سره په ایوی منځلاري پسې دا د نیخ پنیغه خبره تر ل لری خپل د بونو زیات کړی دي. په داسې حال کې چې ټول خلک پوهیږي واشنگټن په نیوګرانو باندې د دباو ل لری د جنگ په سمدستي ډول د بندولو توان لري، خو تر اوسه یې دغه کار نه دی کړی.
رویټرز خبری آژانس ویلی دی چې د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون د صهیونیستي لابۍ تر دباو لاندې د فلسطین د خپلواکۍ هیواد په رسمیت د پیژندلو لپاره سخته لاره مخته لري. د فرانسې ولسمشر مکرون د فلسطین د خپلواکۍ هیواد په رسمیت د پیژندلو لپاره ګروهنه لري، خو کارپیژاندې او ډیپلوماټان وایي دغه اقدام ممکن دی له فلسطین سره د سولې د موافقې په لور د حرکت کولو لپاره د اسرائیلو په رژیم باندې بې اغیزه او بې وخته واوسي. هغوی وایي د فرانسې د مشر مکرون دغه اقدام نه یوازې په اروپایي اتحادیې کې د لویدیز د اختلافاتو د زیاتېدا چې همدا اوس یې له تفرقې سره مخامخ ده سبب شي، بلکې د اسرائیلو رژیم د متحد په توګه به له امریکا سره په اړیکو کې د اختلاف سبب شي او ضروري ده چې د فلسطین د هیواد د په رسمیت پیژندل که چیرې د بیلګې اقدام څخه وراخوا وي د تجارتي محدودیتونو او بایکاټونو په شان له نورو اقداماتو سره یو ځای شي. داود د نن ورځې خبرونه.
تا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
عزتمن اوریدونکو، اوس هم سیاسي تبصرې ته غوږ شئ چې د ایران د اسلامي جمهوریت او د عمان هیواد د اړیکو د پراختیا علتونه څه دي تر عنوان لاندې دي. د اسلامي ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په مسقط کې د عمان له پاچا هیثم بن طارق سره کتنه وکړه او د دوه اړخیزه پراختیا په اکله سلا مشوره وکړه. د اسلامي ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په تیرې سهشنبې ورځ د عمان پلازمینې مسقط ته ولاړ. عمان ته له سفره او د دغه هیواد له پاچا سره له مشورې کولو د ایران د ولسمشر هدف له هر شی زیات د ایران له جنوبي ګاونډي هیواد سره د اړیکو پیاوړي کول او د تهران د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ مضبوطول دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د عمان له پاچا هیثم بن طارق سره په کتنې کې په ټولو زمینو کې د ملګرتیا او په پراخولو کې د ایران په چمتوالی په ټینګار سره وویل، موږ داسې ظرفیتونه لرو چې کولی شو هغه د یو بل او د سیمې د نورو ملتونو د هوساینې او د پرمختګ لپاره وکاروو. په دغو شرایطو کې به هیڅ خارجي هیواد د دې جوګه نه وي چې مسلمان ملتونه تر خپل سلطې لاندې راولي. د ایران ولسمشر پزشکیان د عمان له پاچا سره په کتنې کې په دفاعي او امنیتی حوزو کې د خپل میانځ ملګرتیا او د پراخولو د اقتصادي او تجارتي مبادلاتو د بهیر د اسانولو پر ضرورت ټینګار وکړ. هغه د ایران په بهرني سیاست کې د عمان مقام ستراتیژیک وباله او وی ویل ایران په عمان باندې کامل اعتماد لري او دغه اعتماد د اړیکو د پیاوړي کولو او د تفاهمونو د تعقیبولو لپاره د دواړو هیوادونو مسؤلیت نور پسې درندوي. د عمان پاچا هیثم بن طارق هم په دغه کتنه کې ویل کچیري د تاجرانو د فعالیت لاره پرانستل شي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به د معنا لرونکي حرکت کتونکي او د ایران او عمان د بندرونو ښارونو اړیکې باید پراخ شي، او د ایران جنوب ته د شمال د ریل ګاډي ظرفیت هم د تجارت له نظره د عمان لپاره ډیر مهم دی. د عمان بچا په دوام کې زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژۍ په حوزه کې له ملګرتیا او باید ډیر ملاتړ وشي، او موږ په ګډو ګټو او پوځي برخو کې له ایران سره د هر ډول ملګرتیا هرکلی کوو. د عمان بچا هیثم بن طارق د فلسطین له خلکو په دفاع کولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د اصولي دریځونو د قدرونې په ترڅ کې ډاګینه کړه د فلسطین د ملت په حقوقو باندې درېدل او د مظلومو شاریزو دفاع کول د عمان لپاره ارزښتمن او د ستاینې وړ دي. عمان ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د رسمي سفر په بهیر کې د دواړو هیوادونو د لوړو په چارواکو ترمنځ د ملګرتیا اتل سندونه لاسلیک شول. دغه سندونه د ایران او د عمان د چارواکو ترمنځ په حقوقي، اقتصادي، سیاسي، کلتوري، زده کړې، روغتیايي، دفاعي، رسندوی، ټکنالوژیکي، انرژي او معدن په برخو کې د اړیکو د پراخولو او د دوه اړخیزو ملګرتیاو د سیستماتیک کولو په هدف سره لاسلیک شول. عمان داسې هیواد دی چې باچا لري او هغه د عربستان ټاپو وزمې په ختیځ کې پروت دی، او مسقط د عمان هیواد پلازمینه ده. عمان هیواد له ختیځ څخه له عربو سمندر او له شمال څخه له عمان سمندر سره وصل دی. عمان له جنوب څخه له یمن او له لویدیځ څخه له سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو سره ګاونډی هیواد دی.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ساته مزګرانه پښتو خبرونه اورئ.
خرمشهر د مقاومت بیلګه.
زدمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزو یعنی ومنی. د مقاومت ایثار او بریا ورځې په اړه درته له یو ځانګړي مطلب سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو حضور ته حاضر شوی یم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، نن د غبرګولې د میاشتې دریمه نیټه یعنی د خرمشهر د ازادۍ کلیزه ده. د مقاومت، قربانۍ او بریا ورځ. په دغه ځانګړي مطلب کې موږ د خرمشهر د نیواک او ازادۍ شپو ورځو ته ورګرځو، څو په چې د ایران یو مهم سرحدي ښار دی، کوم چې د اته کلنې جګړې په بهیر کې د عراقي باسي رژیم لخوا نیول شوی و، او بیا له دښمنه د هغې د ازادۍ ښکلو شپو ورځو روایت بیانوو. خوږو ملګرو، د دیارلس سوه نه پنځوسم هجري لمریز کال د وږي د میاشتې یوویشتمې نیټې په سهار یعنی د نولس سوه اتیم کال د ستمبر د دوه ویشتمې نیټې په سهار وختي و چې له اروند سیند نرمه هوا چلیده، او د خرمشهر کبنیون کی ورو ورو د حلال روزی د ګټلو لپاره خپل جالونه چمتو کول. خلک په خپل ورځنی ژوند بوخت وو، او د ایران سویلی خار خرمشهر لا هم د دوبی تودوخه درلوده. ناڅاپه اسمان غړم شو، سترګې اسمان ته ونیول شوې. د باسي عراقي رژیم جنگی الوتکو چې د وګو لګړانو یعنی کرکس په څیر په خار باندې یرغل وکړ. د خرمشهر د اوسیدونکو په زړونو کې ویره خوره کړه. له څو دقیقو په کم وخت کې لومړني بمونه د خرمشهر په بېدفاع خلکو باندې وورېدل. خلکو هر ځای چې کولی شول پناه یووړه. ټول خلک په خار کې د لوګي او اور د خورېدو په تعقیب کې وو. هیچا باور نکاوه چې د نولس سوه اته اویم کال د ایران له نوي اسلامي انقلاب وروسته د عراق دیکتاتور صدام لاین به دومره بې ویرې پر ایران برید وکړي. دا هغه وخت و چې د ښار مظلوم او سولهیز خلک د رزق د ترلاسه کولو په فکر کې وو. ماشومان لوبی کولی او د خار خلق په سولیز ډول ګرځیدل، خو یو تریخ او وحشتناک حقیقت را څرګند شو. په ایران باندې یو پراخه جګړه و تپل شو چې د ایران او عراق ترمنځ د 1200 کیلومتره پولې په اوږدو کې و. دا هغه وخت و چې د ایران خلق د یو ظالم حکومت له نسکورېدو وروسته د ازادۍ او سولې غوښتونکي وو. د اسلامي انقلاب بریالیتوب 19 میاشتې تیرې وې چې د عراق جنایتکار دیکتاتور صدام د 1915 کال د الجزایر د سرحدي تړون په ماتولو سره پر ایران اتکلنه جګړه وتپله او د ایران د خاورې د یوې برخې د جلا کولو هڅه یې وکړه.
نړیوالو قدرتونو په ملاتړ او د اروند سیند د ملکیت په غلط ادعا سره صدام باور درلود چې هغه کولای شي په دریو ورځو کې خرمشهر ونیسي او په دوامداره توګه یې خپلو ځواکونو ته ژمنه ورکړه چې دوی به په دریو ورځو کې د ایران پلازمینې تهران ته رسیږي او هر څه به ونیسي، خو د خلکو زړور مقاومت دا پلان مات کړ. عراقی ډګروال عدنان خیرالله په خپلو یادښتونو کې لیکي چې کله چې موږ خرمشهر ته ننوتلو موږ تمه درلوده چې خلک به وتښتي، خو موږ له هغو نارینهو او ښځو سره مخامخ شو چې په کلکه یې په خپل خار دفاع کوله. د جګړې د رسمي پیل او پر ایران د جنگي الوتکو له بریده مخکې په هغه وخت کې د عراق د حکومت لخوا دښمنانه حرکتونه او چلندونه موجود وو. د دې خوځښتونو دوام په یو بشپړه جنگ بدل شو. خرمشهر تر ټولو مهم ښار و چې عراق د جګړې په لومړیو میاشتو کې ونیوه. په ورته وخت کې خرمشهر ورستی ښار و چې ایرانی مبارزانو په 1928 کال کې د څو عملیاتو له لارې آزاد کړ او د ایران خاورې ته ستون شو. د خرمشهر نیول د عراق لپاره د آبادان او اهواز په لور د پرمختګ او نورو ښارونو د نیولو لپاره یو سری زوه. له خرمشهر سره نږدې د شلمچه پوله د عراق د بصرې بندر دروازه ده. هغه بندر چې د عراق لپاره خورا مهم دی او په جګړه کې د خرمشهر نیول کولی شي د بصرې په وړاندې یو دفاعي لایه جوړ کړي. له همدې امله عراق د خرمشهر شاوخوا ونیول شو او یوې سیمې کې خپله قوي دفاع. خرمشهر په تاریخي توګه له 1900 لسیزې وروسته د ایران په اقتصاد کې ځانګړی ځای درلود، خو د جګړې په لومړۍ اونیو کې یوه بله پیښه وشوه چې په ایران کې د ټولو سترګې د ښار ته واړولې. خرمشهر د عراقي اشغال په وړاندې ټینګ ودرید او د صدام لخوا د ایران د لوی جنوبي ولایت خوزستان د فتح کولو پلان شند کړ.
محمد جهان آرا د خرمشهر د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو درویش کلن قومندان وو. یو ولولناک او مقاومت لرونکی ځوان چې د خپل وطن په دفاع کې په زړه کې هیڅ ویره نه درلوده. په 1950 لمریز کال کې د تپل شوي جګړې په پیل سره شهید جهان آرا په خپل ژوند کې یوې نوې او برخلیک ټاکونکې مرحلې ته وارد شو. هغه چې د مخه د خرمشهر د سپاه پاسدارانو قومندان وو، د ښار د دفاع لپاره د ولسي ځواک د تنظیم او رهبرۍ مسؤلیت یې په غاړه واخیسته. په هغو سختو شپو ورځو کې هغه خپلو ملګرو ته ویلي وو چې موږ به تر خپلې وروستۍ ساه پورې دلته پاتې شو. د خرمشهر دفاع چې د دفاع او ازادۍ په برخه کې د وینې تویدا له امله د خونړي ښار یعنی خونین شهر په نامه مشهور شو، د 1950 لمریز کال د وږي د میاشتې په 1 دېرشمه دښمن خرمشهر ته اور واچوه او ډاډه وو چې دوی به وکولی شي په 24 ساعتونو کې د 2 یونټونو سره دغه ښار ونیسي او بیا به د ذوالفقار یا پل له لارې له خرمشهر سره نږدې د ایران یو مهم سرحدي ښار چې آبادان نومیږي ته هم لاسرسی ومومي او په لنډ واټن کې به اهواز ته ورسیږي چې خوزستان د شهید جهان آرا د خرمشهر د مبارزانو او خلکو د 15 ورځنۍ دفاع د صحنې یوه برخه داسې روایتوي. موږ د ژوندي پاتې کېدو هیله نه درلوده، موږ مرګ په خپلو سترګو لیده، مبارزانو خپل ملګرو ته د بیسیم لارې خپل ورستي وصیتونه بیانول او یو کس په بیسیم یادښتونه اخیستل دا یو ډیره دردونکې صحنه وه. مبارزانو غوښتل چې ډزې وکړي، نو ما ویل موږ خو تلونکي یو، نو راځئ چې د وینې او وسلو تر وروستۍ څاڅکي پورې له ځانه دفاع وکړو او بیا مړه شو. ټانکونه له ټولو خواوو مخ په وړاندې روان وو. کله چې دوی د 150 میټرو واټن ته راورسېدل، نو ما د ډزو امر ورکړ. موږ څلور آر پی جی درلودل او لکه څنګه چې موږ له کندې راووتو، مبارزانو لومړی ټانک وویشته، د دوهم ټانک بیرته په شا روان وو. کله چې دا د بندر د یو کور له دیوال سره ولګېده، دا دردناکه پیښه وه چې زموږ خار، زموږ د زیږون ځای او زموږ د ماشومانو د لوبو ځای په دې ډول ویجاړ شو. یوه ټانک شاتګ وکړ. ما د ټانک د شاتګ په لیدو سره زه ودرېدم او چغه مې پورته کړه چې الله اکبر الله اکبر، برید وکړئ چې دښمن په تیښته دی.
عزیزانو، لټول ایران مبارزان د خرمشهر د دفاع لپاره تللي وو او د ښار د خلکو تر څنګ دوی په زړورتیا، خالي لاس او پرته له وسلو او مهماتو ولاړ وو او د ښار د اشغال مخه یې ونیوله. په دې مرحله کې شهید جان آرا د سپای پاسداران او ولسي ځواکونو په سمه توګه تنظیمولو او د اسلام د مبارزانو په وخت د ځای پر ځای کولو سره د عراقي ځواکونو لپاره په ساحه کې ساحه ټینګه کړه. خو د دښمن فشار هر ورځ زیاتېده او ډېر جنګي تجهیزات او وسلې د جنگ میدان ته راوستلې. یو مبارز داسې وایي، دا د دې مقاومت په وروستیو ورځو کې و چې مبارزانو شهید جهانارا ته د بیسیم له لارې خبر ورکړ چې ښار سقوط کوي. هغه په کلکه دوی ته دا پیغام واستوه چې موږ باید محتاط واوسو چې ایمان مو سقوط ونه کړي. شهید جانارا ویل، زه غواړم چې د خونین ښار د آزادولو او له ایران د دفاع د دغه داغ د پاکولو په لاره کې شهید شم. هغه او د هغه ملګرو خپل ژوند په اخلاص سره قربانی کرد. په خدای باور درلود. دوی د دښمن په وړاندې ودرېدل او د شهادت او قربانۍ په کلتور سره یې د وسلوال دښمن په وړاندې مقاومت وکړ.
بلاخره د 50 شپو ورځو له سخت مقاومت وروسته د 1495 کال د لړم په 4مه نیټه خرمشهر د دښمن لاس ته ورغی. د خرمشهر له نیولو وروسته د عراق د باس ګوند عسکر کور په کور ګرځېدل او هر څوک یې چې لیدل نو وژل به یې. په دې ډول کابو 19 میاشتې تیرې شوې. د عراق د باس ګوند پوځ د جګړې په ډېرو جبهو کې بند پاتې وو او هیڅ پرمختګ یې ونه کړ. دا هغه وخت و چې امام خمینی په تهران کې په خپلې یوې وینا کې ټینګار وکړ، خرمشهر باید آزاد شي. دا یعنی دا چې هغه ځمکه او خار چې د ایران ملکیت و باید بیرته واخیستل شي. په دې اساس او د ماهرو او هوښیارو ایرانیو پوځي ځواکونو په مرسته د بیت المقدس د عملیاتو پلان په ډیر احتیاط سره تیار شو. دا په داسې شرایطو کې وه چې هیڅ هیواد مرستې کولو ته تیار نه و او ایراني ځواکونه باید د عراق د باسي رژیم د پوځ په وړاندې چې د لویدیځ او ختیځ د دوو زبر ځواکونو په پرمختللو وسلو سنبال وو، په ساده وسلو چې کلاشینکوف ټوپکونو او آر پی جی 7 ورسره وو سره جګړه وکړي. د 1923 کال د اپریل په 10مه نیټه سهار وختي د بیت المقدس عملیات پیل شول. مبارزانو له درو چورلیزونو د خرمشهر په لور پرمختګ وکړ او په ایمان او فلادي هوډ سره وجنګېدل او دښمن یې مورچه په مورچه په شا وتنبوه. شهید سردار حسن باخری چې د عملیاتو په وروستیو شپو ورځو کې د بیت المقدس عملیاتو یو قومندان و، په خپل یو پیغام کې ویلی دی، نن شپه به یا خرمشهر آزاد شي یا به موږ خپل ژوند قرباني کړو. بلاخره د 1922 کال د مئی په 4مه نیټه د غرمې په 12 بجو له 4 شپو ورځو پرله پسې جګړو وروسته د ایران ویاړمن بیرغ د خرمشهر په لوی جماعت کې پورته شو او له 1500 شپږ اویا شپو ورځو نیواک وروسته خرمشهر آزاد شو. په همغه ورځ د پوځي مارچ له خبرولو وروسته د ایران اسلامي جمهوریت راډیو او ټلویزیون په یوه بیړنی خبر کې اعلان وکړ. خوږو اوریدونکو توجه وکړئ، خوږو اوریدونکو پام وکړئ، خونین شهر یعنی خرمشهر د وینو خار آزاد شو.
قدرمنو اوریدونکو، کله چې د خرمشهر د آزادۍ خبر خپور شو په ټول ایران کې د خوښۍ څپه خپره شوه. خلک سړکونو ته راووتل او خواږه یې وویشله. د ایران د اسلامي انقلاب مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه هم په یو تلپاتې پیغام کې وویل خدای خرمشهر آزاد کړ. دا بریا د ایمان معجزه وه. نن له ډیرو کلونو وروسته هر کال د غبرګولې په درېمه نیټه پرتمین مراسم ترسره کیږي. په خرمشهر کې خلک د شهیدانو قبرونو ته ورځي او درناوی کوي. د خرمشهر د مقدس دفاع موزیم هم د هغو خونړیو او حماسي ورځو کیسه بیانوي او په ښوونځیو کې استادان زده کوونکو ته د مبارزانو د زړورتیا په اړه وایي.
خوږو دوستانو، د خرمشهر د مقاومت بلګې د آزادولو په مناسبت د ځانګړي مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
آسمانی
واده
ګلون اوریدونکو، د ذلحجې د میاشتې لومړۍ نیټه د حضرت امام علي علیه السلام او بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه واده ورځ ده. دغه ورځ د هغه آسماني پیوند یادونکې ده چې د یوې بې سارې کورنۍ بنیاد وګرځېده چې خلک یې د تل لپاره د خپل ژوند بیلګه او روده وګرځوي. دغه پیښه همداراز د واده ورځ نومول شوې ده. د خبرونې په دې شیبه کې به په دې اړه زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
یوه وینا ستاسو پام ته راغواړو.
ګرانو مینوالو، واده د سړی او ښځې په ژوند کې یوه ډیره مهمه او اغیز لرونکې پیښه ګڼلی شو. هغه پیښه چې په آگاهۍ او پوهې سره او سما ترسره شي د ښځې او سړی د معنوي ودې سبب ګرځي. واده په ټولو دینونو کې من جمله عیسائیت او یهودیت کې په یو شان ترسره کیږي او په اسلام کې تر نورو دینونو زیات د واده مسئلې ته پام شوه دی. دغه الهی دین د ښځې او سړي لپاره د هغوی له جوړښت سره متناسب حقوق، د هغوی د ژوند لپاره ښکلي آداب او د واده لپاره یې خاص اصول او روضې په نظر کې نیولې دي. اصل دا دی چې کورنۍ نیکمرغه او مضبوطه شي. د واده تر ټولو مهم هدف د کورنۍ جوړول دي. د ښځې او میړه په خپلو کې مینه او د نوي ژوند لپاره د ګډ مرکز جوړول د ښځې او سړي د روحي کمال او شخصیت د بشپړتیا سبب کیږي. که د کورنۍ چاپیریال سالم او روغ وي، د وګړو پر راتلونکي او د ټولنې په حالت مثبت او ارزښتمن
اثرات لري.
د ذلحجه د میاشتې لومړۍ نیټه د حضرت امام علي علیه السلام او بي بي فاطمې د نیکمرغه واده ورځ ده. دغه ورځ دغه آسماني پیوند یادونکې ده چې د یوې بې سارې کورنۍ بنیاد وګرځېده چې خلک یې د همیش لپاره د خپل ژوند بیلګه او راوده وګرځوي. په دغه ورځ د حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ترزوی حضرت امام علی علیه السلام د نړۍ تر ټولو د لوی او عظیم مېرمنې سره د مینې او محبت پیوند ټینګ کړ او خدای خپل غوره پیغمبر په دې خبره گواه ونیوه. د حضرت امام علی او بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها د واده برکت د لمر هومره پراخ عمر لري. د دغه ژوند ښکلا دومره اغیزمنه ده چې نوم او یاد یې په تاریخ کې د تل لپاره تل پاتې کړ. په اسلام کې واده او د وګړي او ټولنې په سلامتیا کې د کورنۍ رول ته په پام سره د حضرت امام علی علیه السلام او بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها د واده کلیزه په ایران کې د واده د ورځې په توګه نومول شوې ده.
د تاریخ د ډیرو کامیابو او بشپړو انسانانو په ژوند کې فکر مونږ لوړو اهدافو ته د رسیدو لپاره له هغوی د صحیح بیلګه اخیستلو او کارنده رودو غوره کولو ته بولی. هغه ټول کسان چې غواړي په خپلې کورنۍ کې د نیکمرغۍ په لور ګام پورته کړي په دې لاره کې یوې مناسبې بیلګې ته اړتیا لري. دوی کولی شي د حضرت علي او بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د ژوند د نیکمرغه ژوند طریقې زده کړي. عزیزانو، یو ځل بیا د دغه نیکمرغه ورځې په مناسبت مبارکي درته وایو او د دغه جوړې د آسماني ژوند په مختلفو اړخونو یو څو شېبې غږیږو.
حضرت امام علی علیه السلام فرمایي له خدای تعالی سره مینه یو داسې اور دی چې په هیڅ څه نه تیریږي مګر دا چې سوځوي، او یو داسې نور دی چې په هیڅ څه نه پریوزي مګر دا چې په رڼا کې ډوبوي. نو څوک چې له خدای تعالی سره مینه کوي، خدای د ملک او ملکوت هر څه هغه ته ورکوي. کله چې خدای غواړي کوم بنده عزتمن کړي، هغه په خپله مینه او محبت اخته کوي. د علی او فاطمه بیبي په وړې شانتې کورنۍ کې د کورنۍ ټول غړي د خدای عاشقان او مینه وال وو. د رب د مینې اور د هغوی کور د خدای په نور کې ډوب کړی او د کورنۍ غړي په خپل رب مین کړی وو. نو ځکه د خدای ښکلي صفتونه هم د دغه ښځې او میړه په وجود کې متجلی وو. هغوی په مینې او محبت سره خپل وړوکی او خټین کور په مینې او محبت کې ډوب کړی وو. د هغوی ملکوتي کور د لمانځه او له خدای تعالی سره د لمنځ لپاره ځانګړې کوټه لرله. لوی اهل سنت عالم ابن ابي الحديد لیکي، علي علیه السلام تر ټولو لمونځ ګزاره او عابد انسان وو. تر ټولو زیاتې روژې نیولې او مستحب لمونځونه به یې کول او همیشه ذکر کاوه. حضرت زهرا سلام الله علیها حتی د ژوند په ډیرو خوږو شیبو کې هم خپل زړه د خدای مینې ته ورکړی وو. هغې له خپل میړه سره د مینې په اوج کې بیا هم د خدای رضا لوړه ګڼله. د هغې د مناجاتو په یوه برخه کې راغلی دی: ای خدایه، له تا پرته مې هیڅوک سینه نه یخوي او ساګانې مې نه مسروروي او بې له تا هیڅوک زما سترګې نه روښانوي. یو ځل ګران پیغمبر له علي علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې ستا په خیال ستا مېرمنه څنګه ده؟ امام علی علیه السلام سملاسي وفرمایل: د خدای په اطاعت کې تر ټولو ښه ملګری ده.
حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها ټول نیک صفتونه په یو ځای لرل او هڅه کوله چې د کورنۍ ټول غړي په دغه ښکلو صفاتو په تیره بیا سرشندنې، بخشش، خضوع، احترام او داسې نورو باندې سینګار شي. رسول الله مبارک فرمایي، لور مې فاطمه د نړۍ د ټولو ښځو له اوله تر آخره سرداره، هغه زما د بدن ټوټه، زما د سترګو رڼا، زما د زړه میوه او زما په بدن کې زما روح ده. هغه په انساني شکل کې لما پیدا شوی یوه حوره ده. کله چې د عبادت په محراب کې د خپل رب په در کې ودرېږي، رڼا یې د اسمان پرښتو ته ځلیږي، لکه څنګه چې ستوري د ځمکې د خلکو لپاره ځلیږي. او عزتمند او جلالتمند خدای خپلو فرښتو ته فرمایي، اے زما فرښتو، اوس فاطمې ته وګورئ چې زما په در کې ولاړه ده او اندامونه یې زما له ویرې او خشیته لړزیږي او په خپل زړه سره ما عبادت ته مخه کړې ده. گواه اوسه چې ما د هغې منونکي د دوزخ له اوره په امن کړل. په دې کورنۍ کې د غړو زړه او روح له قرآن کریم سره اخښلې ده او د فاطمی کورنۍ ټول اخلاق او مرام قرآن وو. د کورنۍ د پلار د قرآن تلاوت داسې په اوج کې وو چې د هغه په حکله ویل شوي، په خدای قسم په قریشو کې هیڅوک له امام علی علیه السلام زیات قرآن نه لولي. بی بی زهرا سلام الله علیها به هم شپه ورځ قرآن لوسته او ورسره به یې مینه کوله. هغې بی بی به د واقعې رحمان او حدید سورو په لوستلو ټینګار کوه او فرمایل به یې د دغو دریو سورو لوستونکي ته په اسمانونو کې د فردوس هستوګن ویل کیږي.
لبل خوا حضرت زهرا سلام الله علیها خپل کور د اسلامي معرفو زده کړې لپاره په بې ساري په هانتون بدل کړی وو. د بچیانو له تعلیم نیولې په خپل کور کې د دینی او علمی کلاسونو تر جوړولو پورې هغه د خپل پلار په شان د اخلاق او تربیت کوونکی و او د قران مجید استاد و. هغه مقام چې یوازې د پیغمبر او د هغه د اهل بیت دی، هغه یو عمر په پرله پسې هڅو سره د دینی معرفو د تعلیم او تبلیغ او د دیندارو کسانو د تربیت هڅه وکړه. دا تاریخي روایت چې راوی د متقیانو مولا علی ابن ابي طالب علیه السلام دی، د تعلیم او تربیت په مقام کې د بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها د نستړی کېدونکو هڅو او بې پای رحمت خودونکو دی. یو ورځ د مدینه یو شزه د بیبي فاطمه په خدمت کې حاضر شوه او وی ویل، زما یو بوډای مور ده چې د لمانځه په مسلو کې ډیر پښتنې لري او زه یې را لېږلی یم چې هغه شرعي مسایل له تاسو وپوښتم. بیبي فاطمه زهرا وفرمایل، وی پوښته. هغه شزه ډیر زیاتې مسلې وپوښتلې او د هر یوې ځواب یې واورېده. په دوام خزی د پښتنو په زیاتوالي د شرم احساس وکړ او وی ویل، ای د خدای د رسول لورې، دا چې ډیره د خدمت ته حاضرېږم او په ډیرو پښتنو سره تاسو په زحمت کې اچوم، بخښنه غواړم. بیبي فاطمه زهرا وفرمایل، بیا هم راځه او هر پښتنه چې لرې کاوی. آیا که یو څوک د دې لپاره ونیول شي چې د یو دروند پیټۍ په بام ته وخیژوي او په بدل کې ورته سل د سرو زرو دینار ورکړی شي، نو دا کار به هغه ته سخت وي؟ وی ویل، نه. بیبي ورته زیاته کړه، زه د هرې مسلې په بدل کې چې تا ته یې خیم، له ځمکې تر عرشه پورې د فاصلې په اندازه لالونه او ملغررې په انعام کې اخلم. نو معلومه ده چې دا کار به ماته ګران او دروند نه وي.
د امام علی علیه السلام او بی بی فاطمه ګډ ژوند په کورنۍ او مسایلو کې یو بشپړه بیلګه ده. هغه څه چې د بی بی زهرا په کور کې کېدل، ټولو د خدای له بے پای رحمت سرچینه اخیسته و. په دغه نورانی کور کې د کار ویش د نبوي حکمت او علم څخه سرچینه اخیستله. د کور د کارونو چلول د بیبي زهرا په غاړه وو او د بهر چاره د امام علی علیه السلام په غاړه وي. کله چې رسول الله مبارک د کار دغه شان تقسیم امام علی او بیبي زهرا ته وړاندیز ک، بیبي فاطمه خپل خوشحالي داسې څرګند کړه: بے لختایا هیڅوک نه پوهیږي چې د کار په دغه ویش څومره خوشحاله یم، ځکه چې د خدای رسول زه له هغو کارونو چې د سړو دي منع کړم. د خدای د رسول وړاندیزی طرحه له هر څه زیاته د سړی او ښځې طبیعي او تکوینی استعدادونو ته ورګرځي. هغه طرحه چې د کورنیو دندو په ډګر کې نه خزواکی غواړي او نه نرواکی، بلکې د کورنۍ د مینې او ایثار په رڼا کې د کار عادلانه ویش دی.
د کور د میرمنې تر ټولو لوی هنر له الهي حرامو او ګناهونو د کورنۍ د غړیو ساتل دی، چې همیشه د کورنۍ د غړیو رابطه له ملکوت او خدای تعالی سره ټینګوي. دا هغه هنر دی چې بیبي فاطمه زهرا اوج ته ورساوه. هغې بیبي امیر المؤمنین علی علیه السلام ته په خپل ورستي وصیت کې په دې ټکي په ټینګار سره داسې وویل: ای د تره زویه، تر څو چې ستا په کور کې وم دروغ می ونه ویل، خیانت می ونه کړه، او ستا له الهي اوامرو هیڅکله تیره نشوم. یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو د سپېڅلي رون او پاک پیوند په مناسبت تاسو قدرمنو اوریدونکو ته مبارکي وړاندې کوو. Thank you.